دا وخت په کابل کې 2 بجې دي. قدرمنو دوستانو او ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. خوشحاله چې د مسخین د پښتو خبرونې په وړاندې کولو سره زه سهیلا حسرت نسیمی ستاسو په خدمت کې. په خبرونه کې بابا اوري چې د حکومت اجرایه رئیس وایي د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره به انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شي. دغه راز به نور خبرونه او معلوماتونه هم په د یو ساعت کې واوري. خو په پیل کې تاسو ته بلنه درکوم چې د رحمت الله افغان څخه د افغانستان خبرونه واوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي ټاکل شوی چې ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دویم ځل لپاره د پنځشنبه په ورځ په خپلو کې سره وګوري. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشران له حکومت غواړي چې خپل منځي اختلافات یو خوا ته کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. او د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې د کرنې په برخه کې د ولایتونو رئیسان باید خپلې کرنیزې پروژې نور ولسوالیو ته هم وغځوي. وس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي ټاکل شوی چې ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله د دویم ځل لپاره د پنځشنبه په ورځ په خپلو کې سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي نظام اصلاح، د انتخاباتو کېدل او د لوی جرګې رابلل هغه موضوعات دي چې دواړه مشران به پرې بحث وکړي.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرایه رئیس د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د سیاسي هوکړې لیک پر تطبیق خپل دوه مناسته ولري. پلان دا دی چې د پنځشنبه ورځې په لیدنه کې جمهور رئیس خپل بحث او نظر چې د سیاسي هوکړې لیک پر لري له اجرایه رئیس سره شریک.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې له سیاسي کړکېچ وروسته ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په خپلو کې سره کېناستل او د سیاسي موافقتنامې پر تطبیق خبرې وکړې. د افغانستان د نوی ملي جبهه مشران له حکومت غواړي چې خپل منځي اختلافات یو خوا ته کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د دغه جبهه رئیس انور الحق هادي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د بروکسل ناستې ته سم وړاندیزونه ارائه کړي. ښاغلی هادي اوسنی حکومت یو نامشروع حکومت یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو یوازنۍ لار د جمهور رئیست انتخابات دي چې باید ترسره شي. هغه وایي په اوږدمهال کې ملي جبهه وړاندیز کوي چې ملي وحدت حکومت د ختم او پر ځای د یو پراخ بنسټه ګډ حکومت رامنځته شي. د دغه حکومت غړي باید له سیاسي وزن او مسلکیتوب څخه برخمن وي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمن سیاسي کړکېچ زیات شوی ده او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. خو د حکومت مشران وایي چې د دوی ترمنځ خبرې پیل شوي او ژر به یا د ستونزه حل شي. او د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې د کرنې په برخه کې د ولایتونو رئیسان باید خپلې کرنیزې پروژې نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزیر اسدالله زمیر نن یو شمیر ولایتونو ته د نویو رئیسانو د معرفي کولو پروګرام کې د کار پر شفافیت، د بودیجې په لګولو او د نوي کار لپاره پر چمتووالي ټینګار وکړ. ښاغلی زمیر نویو مقرر شویو رئیسانو ته سپارښتنه وکړه چې د کرنې او مالداري په برخه کې د ښځو رول ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریا سنوري څخه واوري.
د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجاني وایي روسیه الوتکې تر اوسه د ایران له پوځي اډې په سوریه کې د حملو لپاره کار اخلي. لاریجاني دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د اوس لپاره د همدان له هوایي اډې د روسیې استفاده پای ته رسېدلې ده. لاریجاني چې نن د پارلمان غونډې ته وینا کوله وویل د روسیې بم غورځوونکې الوتکې تر اوسه د همدان له پوځي اډې کار اخلي. هغه وویل تر اوسه دا کار نه دی درېدلی او زیاته کړه چې تهران او موسکو د تروریزم په وړاندې مبارزه کې هدی. تهران او موسکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي دي او له هغه سره مرسته کړې چې په قدرت کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې دا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په رښتیا له دې اډې د روسیې استفاده درېدلې ده. د پاکستان ځانګړو ځواکونو ورسته له هغې په کراچۍ کې د یو ستر ځواکمن سیاسي ګوند مرکزي دفتر بند او پنځه مشرانې ونیول چې د دې ګوند غړو په دې ښار کې د یو ټلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه. د ځانګړو ځواکونو قمندان خرم شهزاد نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د متحده قومي غورځنګ د ګوند دفترونه د رسنیو څانګه او هوټل وتاړه او یو شمېر وسلې هم ضبط کړې. دغه ګوند وویل چې پنځه مشرانې توقیف شوي دي. د متحده قومي غورځنګ کارکوونکو ورسته له هغې د ای آر وای خبري ټلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه، پر هغې ډزې وکړې او دفترونه یې مات کړل چې د دې ګوند جلاوطنه مشر عاطف حسین دغه ټلویزیون تورن کړل چې شپږ ورځنۍ د نه خوړلو د اعتصاب په اړه یې راپورونه نه دي ورکړي. برید کوونکي وروسته د ټلویزیون د دفتر په مخ کې له پولیسو سره ونښتل چې یو تن پکې مړ او څو تنه انټاپیان شول. ترکیه له سوریه سره د پولې په اوږدو کې د امریکا ملاتړو کورد ملیشو او د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو بریدونه پیل کړي دي. د ترکیه پوځ د سه‌شنبې په ورځ په سرحدي ښار ګوټو، جرابلس او منبج د سخت دریزي داعش او د وای پی جی کورد ملیشو پر اهدافو حمله وکړي. د هغه سیمې دي چې په دې وروستیو کې کورد ځواکونه د امریکا په ملاتړ له سخت دریزو نیولې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د هیواد سرحدي سیمې باید له داعش ډلې چې حکومت په وروستۍ خونړۍ حمله کې په لاس لرلو تورن کړې ده په بشپړه توګه پاک شي. د ترکیه په جنوب کې د اګست په شلمه د واده پر مراسمو په یو ځان وژونکي حمله کې 350 کسان مړه او په لسګونو نور انټاپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستۍ پړاو ته نږدې شوې دي. ښاغلي کیری پرون کینیا ته د سفر په مهال وویل چې اوس مهال په دې اړه خبرې اترې روانې دي.
In the next days our team will meet.
په را روانو ورځو کې به زموږ استازي ټیمونه سره وګوري، ګورو به چې دا بحثونه کومې خواته ځي او په غالب ګمان په پای کې به زه او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف سره وګورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم همداراز یادونه وکړه چې یوې خواته د روسیې او ایران په څیر هیوادونه چې د تروریزم د رژیم ملاتړ کوي او بلې خواته امریکا او متحدانه چې د بشر الاسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي باید د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره ګډ انکار وکړي. او د ارمنستان یوې محکمې هغه روسی سرتیری په عمري بند محکوم کړ چې په 2015 کال د یوې ارمني کورنۍ د وو غړو په وژلو تورن و. د محکمې په فیصله کې نه دی ویل شوي چې والری پیمیاکوف بچه د روسیې د پوځ د خصوصي څانګې سرتیری دی چیرې دغه بند تیروي. په 2015 میلادي کال د قتل دغه پیښې سمدستي وروسته هغه د جنوبي قفقاز په سیمه کې د روسیې د پوځ له ګارنیزونه د رخصتۍ له اسنادو پرته تښتېدلی و چې وروسته د روسیې پوځي محکمې هغه ته له پوځ څخه د تیښتیا او نورو مواردو په خاطر د لسو کالو بند سزا ورکړه او د ارمنستان چارواکو ته یې وسپاره چې هلته د قتل په تور محاکمه شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
قدرمنو دوستانو، زمونږ غږ د آزادۍ له رادیو نه اورئ. په دې یو ساعت کې به دغه مطلب واوري. د حکومت اجرایی رئیس وایي د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره به انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شي. پاکستان د سپین بولدک او چمن د دروازې د خلاصولو لپاره نه منونکي شرطونه وړاندې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په داخلي جګړه نه بلکې د سیمې د استخباراتي کړیو سره په جګړه بوخت دي. او د غرض نور مطالب خو د خبرونه په دوهمه برخه کې به هم خبرونه واوري. د سپورت خبرونه او د میرمنو اونی خبرونه. د حکومت اجرایی رئیس وایي د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره به انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شي. عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات د حکومت لومړیتوب دی او په دې برخه کې هڅې هم شوې دي. د حکومت کابینه تیره ورځ د انتخاباتي قانون د تعدیل مساوده تایید کړه چې پکې د تک کرسۍ په سیستم د انتخاباتو ترسره کېدل، عادلانه انتخابات، شفافیت او داسې نور موارد ځای شوي دي. خو یو شمېر انتخاباتي څارونکي بیا د تک کرسۍ سیستم نامناسب ګڼي. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د حکومت اجرائی رئیس د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په بهیر کې د پرمختګونو خبره کوي او داسې ښکاري چې له دې سره په یاده برخه کې د ټولو انتظار پای ته رسیدلی وي. عبدالله عبدالله د سې شنبې پر ورځ د اساسي قانون په اړه د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د یوې شوې سروې په غونډه کې وویل چې له دغو پرمختګونو سره په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته زمینه برابره سوې ده. د انتخاباتو د قانون په برخه کې پرونی یو پرمختګ وسو، یو پریکړه وسو چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې ده او دا د انتخاباتو ترسره کېدو ته لار هواروي. تر دې یو ورځ مخکې جمهور ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتي قانون تعدیل سوې مسوده تایید سوه. د ملي وحدت حکومت مسؤولان وایي دغه مسوده به تر وړاندیسو پیشنهاداتو وروسته د ولسمشر اشرف غني لخوا د یوه تقنیني فرمان په بڼه لاسلیک سي. د تک کرسۍ په سیستم د انتخاباتو ترسره کېدل، په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت په نظر کې نیول او داسې نور موارد په دغه طرحې کې ځای پر ځای سوي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر د دویم تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ملي وحدت حکومت مشرانو د یوې داسې مسودې د طرحې پر جوړولو پریکړه وکړه چې ولسي جرګې ته یې له استولو پرته انتخاباتي اصلاحات پیل کړي، خو یو شمېر انتخاباتي څارونکي دغه مسوده نیمګړې او له مخې د انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن بولي. د اکسین مشر جانداد سپینغر وایي د دغې طرحې په یو برخه کې چې له مخې باید ولایتونه په څو انتخاباتي حوزو وویشل سي او کاندیدان یوازې په یوې حوزې کې د بریا حق ولري، نورو کاندیدانو ته د سیالۍ ساحه محدودوي.
تطبیق د دې پروسې په اوسني شرایطو کې چالشونه هم لري. د یو خانه کمیسون هغه لازم ظرفیتونه نه لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده هغه کاندیدان چې د محلي زورماکانو نه ډارېږي، په وړو حوزو کې رقابت نشي کولی یا هغوی ونه توانېږي چې په وړو حوزه کې رقابت وکړي.
خو ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته اراده نه لري او د انتخاباتي قانون د طرحې مسوده باید یوازې په کابینې او یا د اصلاحاتو په کمیسیون پورې محدود پاتې نه سي. د نوې ملي جبهې مشر انور الحق حدی ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د احزابو له موافقې پرته د تقنیني فرمان صادرول غیر مسؤلانه کار دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت استازی وایي چې پاکستان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش دروازې د خلاصولو لپاره نه منونکي شرطونه ایښي. په شرطونو کې راغلي چې افغان چارواکي دی د تل لپاره په خپله خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر راس کړنو مخه ونیسي، له کندهار څخه د پنجابیان نه ایستل کېږي او همداشان چې د دوستۍ پر دروازه هره ورځ د رسمي سرحد پوځي مراسم ترسره کېږي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د ولایتي ادارې لخوا په جوړیدونکي اداري مجلس کې په جنوب کې د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد ویل د سپین بولدک د دروازې د بیرته پرانیستلو لپاره د دوشنبه په ورځ په چمن کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو هغوی د دروازې د پرانیستلو لپاره داسې شرایط دوی ته وړاندې کړي چې د ښه ګاونډیتوب د اصولو سره په ټکر کې دي. په جنوب کې د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد وایي د خبرو په پایله کې پاکستان ورته ویلي چې افغان چارواکي دي د تل لپاره په خپله خاوره کې د پاکستان ضد کړنو مخه ونیسي، له کندهار دي د دوی پنجابیات باندې ایستل کېږي او همدارنګه دي د سپین بولدک د دوستۍ پر دروازه د رسمي سرحدي پوځ مراسم هره ورځ ترسره سي. شاه محمد وایي د دې موضوع په اړه په لوړه کچه خبرې روانې دي او ممکن تر راتلونکو درو ورځو پورې د سپین بولدک دروازه د خلکو پر مخ پرانیستل سي. نوموړي وایي د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان حق نه لري چې دغه دروازه وتړي. د د سپین بولدک چمن پر لار هر ورځ له لزور څخه تر پنځه لزور پورې خلک تګ راتګ کوي چې زیاتره برخه یې سوداګران دي. دغه لار د پنجشنبې په ورځ وروسته تر هغه وتړل سوه کله چې د پاکستاني پوځیانو مخ ته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بیرغ ته ور واچول سو.
د پاکستان غوښتنه له هند سره د دغه هیواد د پولې د دروازې د مراسمو غوښتنه ده. له کندهار څخه مو زموږ د خبریال رپورټ واورید.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمونږ غږ ته ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په داخلي جګړه کې نه بلکې د سیمې د استخباراتي کړیو سره په وسلواله جګړه بوختي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې د سیمه استخباراتو هڅه کولو ترڅو د کویټي شورا هلمند ته انتقال کړي، خو د دوی لخوا یې وسلوال وځپل شول. وزیر همدارز ویلي دي چې د افغانستان په شمال زون کې د طالب وسلوالو په وړاندې ټول شپنی عملیات د جنگي الوتکو په واسطه ترسره کیږي. هغه زیاته کړه چې په کندوز کې د شورشیانو په وړاندې جګړه کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه هم ورسره ملګري دي. مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه له مزار شریف نه راپور راکوي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې له کابل څخه کندوز او بغلان ولایتونو ته تازه نفس ځواکونه رسیدلي دي او ډیر ژر به وسلوال شورشیان لمنځه ویسي. جنرال وزیری د دولت د مخالف وسلوالو سره جنگ د افغانستان کورنۍ جګړه نه ګڼي او وی ویل چې دوی د سیمې د استخباراتو سره په وسلواله جګړه کې قرار لري. هغه وویل
جنگ به تروریزم است، جنگ داخلي افغانستان نه است.
دا جنگ له تروریزم سره دی او د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده. که دا جنگ له طالبانو سره وای نو اوس به دوی په یو یا څو میاشتو کې ختم شوی وو. د دې جګړې تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی. دولت وزیری وایي چې وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان نه لري او په هر ځای کې چې وي وبځپل شي. هغه وویل چې وسلوال طالبان د څو ساعتونو لپاره د هیواد په سطحه یو څو ولسوالۍ نیسي، خو د ساتلو وړتیا یې نه لري او ډیر ژر په شا تمبول کیږي. وزیر زیاته کړه چې طالبان د سیمې د استخباراتو کلک ملاتړ له ځان سره لري او هڅه یې کوله تر څو د کویټې شورا هلمند ته انتقال کړي چې له ماتې سره مخ شول. وزیر زیاته کړه
طرحه یې کارزوی را کې ونه داشتن او به ولایت هلمند بود کې ونه می خواستم.
یوازې هیله دا وه چې د کویټې شورا هلمند ته انتقال کړي. اوس مهال له ماتې سره مخ شول او درانه تلفات ور واوښتل. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې د طالبانو په لیکو کې چیچین، ایغور، عرب، پاکستانی، تاجک او ازبکستانی جنگیالي د افغان امنیتي سرتیرو پر وړاندې جنگیږي. هغه وویل چې مخالفین نسبت په خواته تجهیز شوي او د افغانستان له پولو هاخوا نظامي زده کړې ورکول کیږي. دولت وزیري وایي په کندوز ولایت کې د بلواګرو د سنګرونو د له منځه وړلو په عملیاتو کې ورسره د غوڅ ملاتړ معمولیت ځواکونه هم ونډه لري. ښاغلی وزیري وایي چې د هلمند په جګړه کې د طالبانو د پټن ځایونو د موندلو لپاره له بی پیلوټه کشفي تیارو څخه هم کار اخلي او په پام کې ده چې ډېر ژر د الوتکې په شمال زون کې 209 هم شاین قول اردو ته هم وسپاري. هغه وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو ټول شپنی عملیات د نظامي تیارو په واسطه ترسره کیږي او د دوی سره پرمختللي جنگي تیاری موجود دي. د دفاع وزارت ویان په دې اړه وویل
ای نه هویشت زمونږ می ولس می ایم ڈی پنسو درش می څلر ویشت او د کاش پلوته کې پی سی دولس زمونږ څالوته کې چې موږ په لاس کې لرو ټولې رغلي دلته په مزار شریف کې ولاړې او د مزار شریف نه اجرات کوي.
په داسې حال کې جنرال وزیری ادعا لري چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وسلوال طالبان له ماتې سره مخ کړي چې همدا اوس هم په بغلان، کندوز او هلمند ولایتونو کې د طالب وسلوالو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه دوام لري. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د عمري عملیاتو په چوکاټ کې به د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خپلو حملو ته زور ورکړي.
په خوست ولایت کې د خلکو پاملرنه د پوهنې بهیر ته په ځانګړي ډول د نجونو زده کړو ته ډېره شوې ده. د دغه ولایت ځایي چارواکي هم وایي چې تر امنیت وروسته ښوونه او روزنه د ولایتي ادارې په کاري لومړیتوبونو کې راځي او په ځانګړي ډول به د نجونو زده کړو ته پاملرنه کوي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
څو کاله وړاندې چې د خوست په زیاترو کلیوالي سیمو کې د نجونو زده کړه ډېره محدوده وه او یوازې به د لږ عمر لرونکو نجونو لومړنۍ زده کړې کولې، اوسمهال حتی د یو کلي زر نجونې په زده کړو بوختې دي. د خوست د مرکز اړوند متون د کجیر د کلي نږدې ټولې نجونې ښوونځیو ته ځي او په وروستیو کلونو کې لسګونه نجونې له ښوونځیو فارغې شوي او په لوړو زده کړو مشغولې شوي دي. د دوشنبې په ورځ په یاد کلي کې د نجونو د یو لومړني ښوونځي لپاره د ودانۍ د کار په پرانیست غونډه کې دوو تنو ازادۍ راډیو ته وویل چې د پخوا وخت برخلاف نن سبا د کورنیو په هڅونه نږدې ټولې لویې او وړې نجونې زده کړې کوي او حتی پوهنتونونو او مسلکي انسټیټیوټونو ته یې لاره پیدا کړې ده.
دا چې موږ مخکې دلته مکتبونه ډېر لرې وختي وو، یعنې ښځه طبقه مکتبو ته نه وتله، په ظاهري حالت کې تقریبا زرو نه په لوړ تعداد کې دلته نجونې مکتب او سبا کې
آئی. یا مثلا په شخصي حجرو کې دا سیالو، یا په شخصي کورو کې دا سیالو نظم ځای نه و، که دا جوړ شي هغې جلکیو دپاره به منظم ځای پیدا شي په هغه کې
د خوست پوهنې رئیس بختنور بختیار هم وایي چې اوس مهال د اولادونو ښوونې روزنې ته د کورنیو پاملرنه ډېره شوې او د نجونو زده کوونکو شمېره یو لکو څلورو زرو تنو ته رسېدلې ده.
د نورو ولایتونو سره چې مقایسه کوو د خوست خلکو تعلیم ته ډېره مخه کړې ده. اوس هم یو لک څلور زره نفر نجونې په مکاتبو کې لرو چې په زده کړو باندې بوخت دي. د هلکانو دپاره که په هر صورت وي، که د لارې په سر باندې کښېني، که د دیوال سوري ته کښېني، که د ونو سوري ته کښېني، هغه یې برداشت کولی شي، خونجونې نشي برداشت کولی. نو همدا وجه ده چې موږ اکثریت تعمیرات د اوس وخت کې چې بدوي نجونو طرف ته هم توجه زیاته.
خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي د یاد ولایت په ښوونځیو کې د نجونو د کمیت ډېرېدو ته خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې ولایتي اداره د امنیت تر ټینګښت وروسته د پوهنې د بهیر پرمختګ ته پاملرنه لري.
دغه پروژه چې د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت به د شپږو میاشتو په موده کې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې له طرفه جوړیږي، او زه هم د ولایتي ادارې د مسؤل په توګه ځانژمن ګڼم د امنیت نه وروسته د پوهې او معرف ته کار کول زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
یاد دیوی کله یوې خوا د خوست چارواکي د کمیت او څومره والي په لحاظ د زده کوونکو شمېر ته خوشبیني څرګندوي، بل لوري ته عام خلک د پوهنې د بهیر په کیفیت او څرنګوالي، همدارنګه د ښوونکو په حاضریو کې پر ستونزو نیوکې کوي او زیاتوي چې د پوهنې د بهیر څخه باید نظارت او کنټرول ډېر شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو دوستانو، له پراک څخه ستاسو په خدمت کې. هندوستان افغانستان ته د سخت دریځو په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ورکوي. ټاکل شوې ده یوه اونۍ وروسته د افغانستان لوی درستیز هندوستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له حکومت نه د افغانستان لپاره د وسلو غوښتنه وکړي. امریکا هم له افغانستان سره د هندوستان د پوځي مرستو هرکلی کوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
له سخت دریځو سره د جګړې لپاره به هندوستان افغانستان ته نورې وسلې ورکوي. ټاکل سوی ده د افغانستان لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم یوه اونۍ وروسته هندوستان ته سفر وکړي او نوې ډیلی ته د هغو وسلو فهرست وړاندې کړي چې افغانستان یې له دغه هیواده غواړي. دا خبره په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شیدا محمد ابدالي له ازادي رادیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
غوښتنه د افغانستان لکه تاسو پوهیږئ په دې وخت کې څه د نسبت په خوا ته ډېره شوې ده، خصوصا په دفاعي برخه کې. نو په همدې دلیل د افغانستان لوی درستیز به رانږدې وي چې انشاءالله هند ته سفر کوي، او هغه غوښتنې چې په اوس وخت کې د افغانستان امنیتي قواوې لري
هندوستان د تیرو 15 کلونو پر مهال د 2 میلیارد ډالرو په لګښت له افغانستان سره مرستې کړي دي، خو له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم مرستې کړي دي. تیر کال په ډسمبر میاشت کې نوې ډیلی له افغانستان سره د 4 تهاجمي هلیکوپترو مرسته اعلان کړه. کابل له دغو MI-25 تهاجمي هلیکوپترو څخه 3 ترلاسه کړي او له سخت دریځو سره یې په جګړه کې پر کار واچولې. ټاکل سوی د 4 هلیکوپتر په راتلونکو 2 ورځو کې افغانستان ته وسپاري. ښاغلی ابدالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه نورو وسلو ته ډېره اړتیا لري. د همداراز وویل چې د هندوستان وسلې چې ډېری وختونه د روسیې جوړ دي، د کارولو لپاره د ځواکونو ځانګړې روزنې ته اړتیا نشته او افغان ځواکونه کولای سي په ښه توګه دا وسلې وکاروي. افغانستان له پاکستانه غواړي چې په خپله خاوره کې د سخت دریځو پټنځایونه له منځه یوسي او هندوستان په کشمیر کې د ناامنۍ مسؤلیت پر پاکستان اچوي. دا چې پاکستان او هندوستان له پخوا راهیسې له یو بل سره ښې اړیکې نه لري، له افغانستان سره د هندوستان د نظامي مرستو په اړه به پاکستان څه عکس العمل وښيي؟ ښاغلی ابدالي وایي چې د افغانستان خپلواکي هیڅوک نشي محدودولی چې له کومه هیواده څه غواړي.
امیدوارم چې د افغانستان همسایګان ټول د افغانستان اوسنۍ شرایط درکړي او د افغانستان د دفاعي قوا امنیتي قواو د تجهیز لپاره بې ځایه ملحوظات چې متاسفانه بعض وخت ځینې همسایګانې لري نور دا ودروي او د افغانستان قواوې پریږدي چې تجهیز شي، تر څو هغه پدیده د تروریزم چې تقریبا ټول همسایګان دي څخه متضرر دي د هغوی مخه ونیول شي او د افغانستان په دفاعي امور کې چې څه ضرورتونه دي ټولو سره همکار وشي تر څو ټوله سیمه افغانستان د ثبات خواته لاړ شي.
امریکا چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې له 2002 کال راهیسې 8.5 میلیارد ډالر لګولي، د هندوستان لخوا افغانستان ته د مالیه او نظامي وسلو هرکلی کوي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن له هندي چارواکو سره خبرې وکړې چې نوې ډیلي څوړ افغان هوایی ځواکونو سره مرسته کولای سي.
زمونږ غږ د آزادۍ رادیو نه اوري. قدرمنو دوستانو او اوریدونکو، امنیتي چارواکي وایي د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه هلمند ته د ملاتړ او د روزنیزو مرستو لپاره استول شوي دي. نور جزئیات به حدیث پردیس وړاندې کړي.
په کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت مسولین د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته وایي چې شاوخوا سل امریکایي سرتیری د هلمند مرکز لخکرګاه ته د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې په هدف فستول شوی دي. د دغه ماموریت وایي چارلس کلیفلن له افغان ځواکونو نه د ملاتړ په ترڅ کې وایي چې طالبان به د ګڼمیشتو سیمو د نیولو په هدف بریدونو ته دوام ورکړي، خو په جګړه کې افغان ځواکونه برلاسي دي.
And the troops that have gone down there are really focused on the force protection of that to make sure there's as you can
دوی هغه ځواکونه چې هلته تللی دي هغه د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې او د خوندیتوب په برخه کې کار کوي. لکه څنګه چې په هیګې زنه شم کولای د کرشمیرې په اړه تاسو ته معلومات درکړم، خوشاله خواصل کسبوي او دوی امریکایي سرتیری دي چې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې هلته تللی دي. په کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت په داسې حال کې د دې ډاډ ورکوي چې ګواکې طالبان د ستراتیژیکو او ګڼمیشتو سیمو د نیولو توان نه لري چې طالبانو د بغلان د هنیغوري ولسوالۍ نیولې، د کندوز خان آباد او د تخار خوجېغار ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره لاسته ورغلي وي. خو په کابل کې د ناټو غوس ملاتړ ماموریت وایي که څه هم افغان ځواکونه په روانه جګړه کې ګڼې قربانۍ ورکوي، خو دوی برلاسي دي او کولای شي د طالبانو بریدونه دفع کړي. دوی کندوز به سقوط ونه کړي، موږ هلته یو. د ناټو او په ورته وخت کې امریکایي ځواکونه به هلته له خپلو امکاناتو سره سره له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. خو بیا هم دا وایم چې دا جګړه د هر هغه چا لپاره چې په دغه جګړه کې ښکیل دي اسانه جګړه نه ده. په کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت وایي که څه هم افغان ځواکونه لا لوړاندې له دفاعي حالت راوتلي او تهاجمي حالت غوره کړی، خو بیا هم دغو ځواکونو ته د دوی مشوره داده چې په هر ځای کې وسلوال په نښه کړي او له منځه یوسي. د دغه ماموریت ویان وایي په افغانستان کې بیلابیلې وسلوالې ډلې جګړه پر مخ وړي، خو دوی وضعیت له نږدې څاري او په ورته وخت کې هڅه کوي چې د افغان ځواکونو ظرفیت نور هم لوړ شي څو دوی د خپلې خاورې او خلکو څخه د دفاع جوګه شي.
د غراز رازو د پولې اخوا او اورو چې د پاکستان پوځي مقامات وایي په تیره اونۍ کې افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 ترهګر وژلي او 21 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په خبره کړې په خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې د خیبر ایجنسۍ په راجکال نومې سیمه کې د ترهګرو 3 پټنځایونه هم له منځه وړي دي او د چاودیدونکو موادو یوه زیاته اندازه یې هم ترلاسه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تیره یوه اونۍ کې افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمه په راجکال کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې 40 ترهګر وژلي او 21 نور ټپیان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پوځي مقاماتو د رواني میاشت په 14 نیټه افغان پولې ته نږدې د ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د میشتو ترهګرو او همداشان د پولې په اوږدو کې د هغوی د تګ راتګ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د پوز مطبوعاتي څنګه یا ایس پی آر د دوشنبې په ورځ په خبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه په تازه خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر دې دمه د ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې په هوایي بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه 30 ترهګر وژلي او 20 نور ټپیان کړي دي. خبر پاڼه په دې اړه زیاتوي، امنیتي ځواکونو د راجکال په دنګو غرونو کې د مهمو لارو کنټرول ترلاسه کړی او دا مهال په دغو سیمو کې د خپل پوزیشن په پیاوړي کولو لګیا دي. د پوز د مطبوعاتي څنګه په خبر پاڼه کې همدا شان راغلي چې په راجکال کې د هوایي ځواک په هدفي بریدونو او د ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د ترهګرو 30 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي او ډېری وسلې او بارودي مواد هم نیول شوي دي. خبر ایجنسی لري پرته غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو په کې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د ځایي ترهګرو ډلو پر ضد د خیبر وان او خیبر ټو پوځي عملیات وکړل او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړه. خو پوځي مقاماتو تر هغه وروسته افغان پولې ته نږدې د ایجنسۍ او همداشان د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي چې د رواني میاشت په 18 نیټه د کوټې په یو ملکي روغتون کې خونړی ځانمرګي برید شو چې د ګڼو مدافع وکیلانو په ګډون پکې دریا یو کسان مړ او لسګونو نور ټپیان شول. د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت هم له تحریک طالبان پاکستان څخه بېل شوې جماعت احرار وسلوالې ډلې منلی و چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې ککړه ده. د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکو تر دغه برید وروسته څو بیړنۍ غونډې او د ترهګرۍ د رواني څپې د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې هم وکړې چې یو یې هم په دې هېواد کې ترهګرو د پټو ځالو د پټو ملګرو د مندلو لپاره د تلاشي عملیاتو یا کامبینګ اپریشن پیلولو. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات په خبر ایجنسۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې ترهګرو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي، خو خپلواکو سرچینو سیمې ته د ورتګ د بندیز له امله لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې مخکې د خبر ایجنسۍ په راجکال کې د پاکستان د امنیتي سرتېرو پرموټر د سړک غاړې بم چاودنه هم شوې وه چې دو پوځیان پکې مړه او درې نور پکې ټپیان شوي ول.
دا وخت د ماسپښین دوه نیمې بجې دي. دا د ازادۍ راډیو د قدرمنو دوستانو له ګران همکار نوریاس نوري څخه به لنډ خبرونه واورو.
د حکومت اجرایي رئیس وایي د وزیرانو شورا له لوري د انتخاباتو د قانون د تعدیل شوې مسودې تصویبول د انتخاباتو ترسره کیدو ته لاره هواروي. عبدالله دا څرګندونې نن د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا د یوې سروې د اعلان په غونډه کې وکړې. اجرایه ریاست دغه راز وایي اجرایه رئیس او ولسمشر به د دوهم ځل لپاره د پنجشنبې په ورځ په خپلو کې سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي نظام اصلاح، د انتخاباتو ترسره کول او د لویې جرګې رابلل هغه موضوعات دي چې دواړه مشران به پرې بحث وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمېر سیاستوال د امنیتي ځواکونو په کارونو او تعیناتو کې مداخله کوي چې د هیواد اوسنیو امنیتي حالاتو ته په کتو هغه د هیواد په ګټه نه ده. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې سیاستوالو ته پکار ده چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د کندوز د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د جګړو په نتیجه کې دغه ولایت غزیدلې د برېښنا مزي د پل الچین په سیمه کې امپرې شوي. د دې شرکت رئیس انجینیر حمیدالله نن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانو جګړو له امله انجینران نشي کولی چې دغه مزي بیرته وتړي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجاني وایي روسیې الوتکې تر اوسه د ایران له پوځي اډې په سوریه کې د حملو لپاره کار اخلي. د پاکستان ځانګړو ځواکونو وروسته له هغې په کراچۍ کې د یو ستر ځواکمن سیاسي ګوند مرکزي دفتر بند کړ او 15 مشران یې ونیول چې د دې ګوند غړو په دې ښار کې د یو ټلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه. ترکیه له سوریې سره د پولې په اوږدو کې د امریکا ملاتړو کرد ملیشو او د اسلامي دولت ډلې پر سنګرونو بریدونه پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. او د ارمنستان یوې محکمې هغه روسي سرتیری په عمر باندې محکوم کړ چې په 2015 کال د یوې ارمني کورنۍ د وو غړو په وژلو تورن و.
د کندهار چارواکي وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې بندېدو له امله به سوداګر له ډېر مالي زیان سره مخ شي. د کندهار د ولایت ویان سمیم خپلواک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې د پاکستان له کنسلګری سره په رسمي توګه دا موضوع شریکه کړي خو ستونزه لا په خپل ځای پاتې ده. د پاکستان حکومت له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې د سپین بولدک او چمن لار تړلې چې له امله یې سوداګرو ته زیات مالي زیان اوښته دی. د ښاغلي خپلواک په خبره چې په دې اړه په اسلام آباد کې هم د افغانستان سفیر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو هڅه پیل کړې ده. د کرهنې انرژي او بو لګولو وزارت په هرات ولایت کې د 225 میلیون افغانۍ په ارزښت کاری پروژې پرانیستي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروژو کې 4 لشنی خونې د چرګانو د هګیو د تولید 2 پروژې، د غوښنو چرګانو د تولید یو لوی فارم، د چرګانو د درملنې یو مهم او مجهز کلینیک، د دې ولایت پر کروندګرو د زعفرانو د کښت پرمختګ لپاره د زعفرانو د تخمونو ویشل او همدارز د 2 لوی او مهمو سربندونو پرانیسته شامل و. خاغلی راشد زیاته کړ چې د هرات ولایت لپاره سږ کال څه باندې 1 میلیارد افغانۍ بودیجه منظوره شوې چې دغه 225 میلیون افغانۍ هم د همدې بودیجې یوه برخه ده. د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ وړه 250 افغانۍ، یوه 5 کیلویي بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یوه 3.5 منۍ بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ او دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بیې 1 کیلو بلند گاز 340 افغانۍ، 1 لیټر پیټرول 80 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل 80 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو پوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 625 افغانۍ.
قدرمنو دوستانو، اقتصادي خبرنامو واوریدل. په نورستان کې خځې نه یوازې د کور په سمبالولو او د ماشومانو په روزلو بوخت دي، بلکې شاقه کارونه هم ترسره کوي او په کروندو کې کارونه کوي، خو د دوی ژوند او د دوی د ژوند اسانتیاو ته پام نه کیږي. روح الله انوري په دې باب یو رپورټ برابر کړی دی چې تاسو اوریدو ته رابولم.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت ته چې د لزګونو کالو را په دی خو پکې خزو ته د کرکلی جرندو ل غرونو د خسو څارویو د پاره د غیا راوړل او د دې ترڅنګ ورته د کورونو کارونه هم ورپغاړه دي. د پارونو سیدونکې زینب ازادي راډیو ته ویل دوی ټوله ورځ په پټو کې کار کوي، پټي اړوي، تخمونه پکې شیندي، للون کوي. د هوارو ځمکو نه درلودو په وجه د جوارو او غنمو هر بوټي ته د اوبو رسول د دوی دنده ده.
خو ډېر زیات مشکلات دي کنه، پټي کار کوي، درانه کارونه کوي، پیټي پشا کوي، څجرند ته ځي. په خوانه روایت دی زیاتره خزي کوي د نورستان کې کنه کارونه.
هغې ویل د یادو کارونو ترڅنګ لغرونو د خسو او څارویو ته د وښو راوړل او کله چې کورونو ته راشي نو د کور کار، میلمنو او د کور خلکو ته خوراک برابرول هم د دوی مسولیت دی او همدا لامل دی چې د آرام سا نشي اخستلې.
لرګي راوړي غرنا ډوډۍ بخي، مالداري هم ورسره کوي.
په نورستان کې د خزو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان وای د ولایت خزي د نور ولایتونو په پرتله غنو اقتصادي او نور مشکلات سره لاس او گریوان دي.
د نورستان خزي همیشه د پاره محدود پاتې شوی دي او د نورستان خويند زیات شاخه کار دي، همیشه د پاره لقانی کارونه او غرونو نه لرګي راوړل او د زراعت کار او مالداري او دغه کارونه د خزو.
میرمن فیضان وای ډیر کلونه وړاندې چې کله نورستانیان نور قومونه سره د خپل خاوري او پوخانی دین د ساتلو په جګړه بوختو نو سړی به د جنگ په سنگرونو کې وو او خزي اړوي چې هغوی ته خوراک پیدا کړي. همدا لامل چې د پټي لاړولو نیولې د ژرندې او ډوډۍ په خولو پورې ټول چارې خزو تر سره کولې او اوس هم دغه ټول کارونه د خزو پر غاړه دي. هغی ول دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ټولونو ته د نورستاني خزو ټول ستونزې رسولي او ترې غوښتي چې په ولایت کې ورته د حرفویز د کړو کورسونه جوړ کړي او خزي لشاقه کارونو راو باسي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته چا مثبت جواب نه دی ورکړي.
دولتي او غیر دولتي ادارات ډیر زیات موږ پیشنهادونه کوي، تر اوسه پورې کوم دولتي ادارات او لړ مقامات د نورستان لپاره د سي خاص برنامه او پروګرامونه په لاره نه دی اچول شوی چې د نورستان خزو لپاره یو اندازه فائدہ مني وي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم وای چې په ولایت کې د خلکو غربت او بیروزګاری د دې سبب شوی چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د خزو په ګډون د کور هر غړی کار وکړي.
د نورستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر په ټیټ سطح کې قرار لري، ژوندي پاتې شي او مجبور دي چې د کور ټول افراد کار وکړي. د هغې په مقابل کې د یو کال لپاره هغوی ځان لپاره غذا پیدا کړي. ښځې هم شاقه کارونه کوي، په هغه کې د بیپانۍ مسایل هم شامل.
والی وایي هڅې کوي چې د مرکزي حکومت او مرستندویانو پام نورستان ته راواړوي، هلته بیلابیلې پروژې پلي او د خلکو اقتصادي حالات ښه شي.
کوشش مو همدا و چې خلکو ته قناعت ورکړو، بعضې ډونران پیدا کړو چې په دې متاسفانه لا تر اوسه نه یو توانېدلي چې هلته ښځو لپاره لازم اسانتیاوې برابر کړي او بعضې امکانات ورته برابر.
کارپوهان وایي د کارونو نشتوالی، د اقتصاد خرابوالی او له تعلیم څخه لریوالی د دې سبب شوی چې ښځې او ماشومان شاقه کارونه وکړي څو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. که څه هم چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې په هیواد کې د ښځو د ژوند د ښه والي په نوم په میلیونونو ډالر مرستې اعلان شوې، خو تر اوسه پرې داسې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی چې ټولو ښځو ته یې ګټه ورسیږي او له یادو ستونزو وژغورل شي.
درنو اوریدونکو، مننه کوم چې تر دې دمه مو زما سره ملګرتیا وکړه او د آزادۍ خپرونه مو راسره واورېده. دا د اوس دوه اونیزې خپرونې درته وړاندې کوم. لومړی د سپورت خپرونه او بیا د نیمه نړۍ خپرونه چې د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو خپرونه ده. پام وکړئ په وار د دواړو خپرونه ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامع په تن کې وي. محترم اوردونکو، په دې پروګرام کې موږ تاسو لپاره د تل په څیر یو مرکه او یو ریپورت برابر کړی چې په ریپورت کې به واوري چې د کرکټ بورډ مسولین د کرکټ د نندارچان لپاره د ځای لنشتوال څخه شکایت لري.
د کرکټ مینوال نن د میدان بهار و او موږ هیڅ کله نه غواړو چې خپل هیوادوال په دغه تکلیف کې
وسه. د بورډ مسولینو ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسله مو له اړوند ادارو سره هم شریکه کړي او په مرکه کې به واوري چې د افغانستان د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین وایي چې د شدینه معلول لوبغاړو سره ګونه چلن کیږي. ښاغلی خوشبین، ازادي راډیو ویل چې په افغانستان کې د معلولو ښځینه لوبغاړو لپاره لکه څنګه چې اړتیاوي هغه شان اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. په سر کې راځو راپور ته. د کرکټ بورډ مسؤلین له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې یو لوی او معیاري سټډیم جوړ کړي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره اوس مهال د کورنیو او بهرنیو سیالیو لپاره معیاري او یو داسې سټډیوم نه لري چې د ډیرو نندارچانو ظرفیت ولري. په دې اړه سهارګل امیرزی راپور کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین د دغه لوبې د نندارچانو لپاره د مناسب ځای له نشتون شکایت کوي او وایي چې دوی ته باید حکومت داسې لوبغالی جوړ کړي چې د لسګونو زرو نندارچانو د ځایدو وړتیا ولري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ستونزې له کبله نشي کولای چې کورنۍ سیالۍ په ښه ډول ترسره کړي. نوموړی وایي که د کرکټ نړیواله شورا وغواړي په افغانستان کې و دوستانه سیالي له بهرني ټیم سره ترسره کړي، نو په هغه وخت کې به د زید نشټوالي له کبله دغه کار ونشي کړای. خغلی فضلی زیاته کړه چې اوس مهال دوی پلان لري چې د کرکټ اوسنۍ لوبغالی پراخه کړي او په دې اړه یې وړاندیز هم د چارو ادارې ته سپارلی دی.
موږ د ولسمشری ماڼۍ ته یا خپل جناب رئیس جمهور صاحب ته خپل پیشنهاد یا پرپوزر مور کړی وي چې د کرکټ دغه میدان چې دی د دې یو مخته مر ساحه لرو، نو جناب رئیس جمهور صاحب مر سره وعده هم کړی په دې راسته کې. زه امیدوارم ان شاء الله ولزی چې هغه پیشنهاد ته بل بیک ویل کیږي، ځکه چې دا هم د دولت په ګټه ده، هم د ملت په ګټه ده.
خغلی فضلی وایي چې د نوي سټډیم جوړول د کرکټ بورډ لپاره اړین دی او زیاته وی چې له د سره د ویسټ انډیز، هندوستان او انګلستان هیوادونو د کرکټ بورډ مسولین وړي کې نیولې دي چې غواړي په افغانستان کې یو شمیر دوستانه سیالي ترسره کړي. تیرونه هم کابل د شپږیزې لیگ سیالیو کوربه و چې په دغو سیالیو کې شپږ لوبغاړو له پاکستانه او یو لوبغاړي له زیمبابوې څخه ګډون کړی و. د شپږیزې لیگ په دغو سیالیو کې له مرکزه ولایتونو څخه 15,000 نندارچیان مرکز کابل ته راغلي وو چې د ځای د کموالي له کبله یوازې 8,000 کسانو وکړه شول چې د دغو سیالیو ننداره وکړي. عزیز الله او هلال له خوست ولایت څخه د کرکټ د شپږیزې لیگ نندارې ته راغلي. له دې سره سره چې دوی ونه شو کړی چې دغه سیالۍ له نږدې څخه ننداره کړي، خو بیا هم خپل احساسات داسې بیانوي.
زه د خوست ولایت یم، نوم مې هلال دی او فعلاً دلته کابل ته راغلی یم او دا د شپږیزې پروګرام کې دغه کوم ټورنمنټ چې دوی جوړ کړی دی دغه د سیالۍ دپاره هلته راغلی.
دا د موږ احساساتو چې یو ناڅاپه را وپارېدل او په 4-5 کې هم کابل ته ځانونه را ورسول او ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې په افغانستان کې د جنګونو سره سره بیا موږ یو دغسې خوشحالي لرو چې زموږ لپاره ویاړ، زموږ اتلان دلته لیدل کېږي او همدغه اتلان دي چې نړۍ کې افغانستان پیژندلی دی، موږ پرې ویاړو.
ډېری افغانان له حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې ورزش ته وده ورکړي. د دوی په خبره له جنگ او جګړو نور ستړي دي او هغه ځوانان چې د مخالفینو لیکو سره یو ځای کیږي کار او سالمه بوختیا یعنی ورزش کولی شي چې د دوی مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د کرکټ بورډ مسؤلینو په یاده برخه کې د حکومت له بې پروايي څخه شکایت کاوه او د دوی په خبره ولسمشر هم د کرکټ لوبغاړو سره د لیدو پر مهال د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو تر دې دمه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی.
اوس هم راځو د مرکې په لور. د افغانستان د معلولو فدراسیون وایي چې معلول نجونې اوس مهال د سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغاړي تر هر څه ډیر د تمرینونو لپاره د ځای او سپورتي جامو د نشټوالي او د حکومت د نملاتل عمله په ولایتونو او مرکز کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په همدې اړه مې له ښاغلي خوشبین سره مرکه کړې او په سر کې مور څخه د معلولو نجونو د لوی ستونزو په اړه تری پښتلې دي. شغلی خوشبین ول
افغانستان کې د خزینه منو هم ډیره علاقه پیدا کړې ده چې دا په هیڅ نوم کله د غوي ډیره په واره سره نه لري او ډیر مشکلات لري، لکه د غوي د لکه ځای ته نه راو وسایل به وسنه چې واره لپاره دي دا غوي نه لري، یعنی په دې چې ډیر مشکلات سره مخامخ کیږي، لکه چې د بانیوال سالم دي هغه چې تشویق کیږي هغه د سفرې ته ځي او په دې کې دغه ته هیڅ کومه توجه نشته.
په دغه برخه کې تاسو له حکومت سره دا موضوع یادوري کړې ده او د دې علت څه دی چې دا دوه ګونی چلند د دوی ترمنځ کیږي، د لوبغاړو ترمنځ کیږي؟
موږ د ورزش مسؤلو سره او رئیس جمهور سره او بل شرکتو سره د ماتور او پښناخ پښتنه ورته کړی او هغه را سره وعده کړی او عملي وعده کړی.
خوشبین صاحب، د افغانستان په ټول ولایتونو کې شزینه مال لوبغاړي خپل فدراسیون لري او دوی هلته لوبي کوي، کچیر محدود دی او په کوم یو شمیر ولایتونو کې لوبغاړي لري؟ په دې اړه څه معلومات څه دي؟
ډیره مننه. په افغانستان کې د خزینه مالي ورش کړو ورسره خطيره مليغت په دغه بال خلایت کې یو تیم لري او هم خیرات کې په کابل کې د دې تیم لري او په پنځان کې هم په باسکټبال کې هم په پاراتیکوندو کې چې څو ورځې مخکې یو جنې په ځکه خدای دې دې اجازه د جام باندې ملي سره هغه مدال راوړ چې څو ورته سره نام ورسته کړو نه تشکر کړو. اخه چې
په دې اړه اساس د حکومت څخه غوښتنه څه ده، باید څه وکړي؟
خو دا د دولت د توجه ته په دې چې موږ هم چې کمانې په دې د دې ګران خاورې په دې چې موږ په دې معنی په پل ځای کې معلومات شوې شوې په دې خاورې کې شوې ده او بیا هم د افغانستان معلومات ټول هم خدای باسیده دي او هم کولای شي لکه سالم افراد لکه خدمت وکړي خپل جامعیت کې جامعیت د واده شلو لارې
دا سی ویل کیږي. جناب خوشبین صاحب، چې دغه معلول لوبغاړو ته په بهرنیو سیالیو کې هم ډیر موقع لکه څنګه چې نورو سالم لوبغاړو ته ورکول کیږي، دوی ته دغه سی وانډ نه ورکول کیږي، تاسو وایست؟
نو خو هغه لکه په تفصیل اوقات په مخ کې خپل تضمین ته مخ کې وړي په ولایتو کې په مرکز کې هم بیا هم ورځ په ورځ د خزینې مالی واده شده دیگه مختشوی ده که دیگه ارزو لن چه بل دشتی ته امراشه او تاسو په لاره چې افغانستان ته موږ دمرام قناه ملي چې هغه به عملیات وکړي.
د لوبله میدان د ځنګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل پروګرام چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم، د خدای پامان.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی خبرونه.
اونکه مسودا نیازی،
د نیم نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو خزو پوسټونو خبرې کوو چې موټر چلوي. یو شمیر موټر چلوونکي خزه شکایت کوي چې د موټر چلولو پر مهال د ځینو نارینه و لخوا په مختلفو بڼو زورول کیږي.
هر کله چې زتلنی ماماته کله ناریوی کله میلاس قیدې اته کله کله د کور نتر کومزی پر چې زما مزاحمت کوي تعقیبوي د سینور مزاحمتونه چټیات وي.
په دې حق لا بعد موټر چلوونکو میرمنو ګلې او د اړوند ادارو د مسولینو ځوابونه واوري. دا خبرونه ز مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له وګمې جبارخیل نه د خزو پاړه د ونې مهم خبرونه واورو. په ننګرهار ولایت کې یو میرمن په خپل کور کې سوځول شوې ده. د ننګرهار د والی ویاند اتاولا خوګیانی ویلی چې دغه پیښه د بیسودو ولسوالۍ اړوند د اکمالاتو پیز په سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه میرمن شیبان امیده او په خپل کور کې سوځول شوې ده. هغه ویلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه میرمن د چا لخوا اولی سوځول شوې، خو په وینای خوند او خسرې د پلټونو په موخه د پولیسو لخوا نیول شوې دي. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د بروکسل ناستې لپاره یې پر ویجامي طرحې کار کړی او د بروکسل ناستې ته یې چمتو کړی ده. د دغه وزارت مرستیالی سپوږمۍ وردک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د خزو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې ترتیب او جمهوري ریاست ته استولي څو د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي. میرمن وردک همدارنګ ویلي چې د خزو د حقونو د تامین لپاره یوه طرحه هم چمتو شوې ده. تاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د اکتوبر په 4مه او 15مه په بلجیم کې جوړ شي. د افغانستان د خزو چارو وزارت ویلي د ناسته په څنډه کې د افغان میرمنو وضعیت د څېړلو لپاره یو کانفرنس هم جوړیږي. د بغلان ولایت په گزرګاو ولسوالۍ کې ولسکلنه نور جمال د دې لپاره چې لور یې زیږولې وه د خسرګنې د کورنۍ د سخت شکنجې له امله وبشل شو. د دې ولایت د خزو ریاست رئیس خدیجی یقین ویلي چې دغه میرمنې شل ورځې مخکې په ماشوم نړۍ ته راوړې وه او خسرګنې په همدې جرم وژلې ده. د میرمن یقین په وینا د وژل شوی میرمنې پلار د خپل لور د شکایت او شکنجې په اړه د ولسوالۍ د چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي ویلي چې مسولو چارواکو دغه موضوع قومي جرګې ته وړاندې کړې وه، خو جرګې بیا دغه میرمن د هغې خسرګنۍ ته ورسپارلې وه. د مسولینو په خبره د وژل شوي میرمنې خسر نیول شوی او د پلټنو لاندې دی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ښځو لومړی ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال ډرایوري پیل کړه. په هغه وخت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر ډیر کم و، خو په راوروسته کلونو کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر زیات شو. د شخصي موټرو تر څنګ لینی موټر هم چلول. خو کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او هر څه له خاورو سره خاورې کړل، د ښځو دغه ډول فعالیتونه کم او کمرنګه شول. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف او نورو کې میرمنو یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل شخصي موټر په خپله وچلوي. په دغه موده کې ډیرو ښځو د ترافیکو په ادارو او شخصي کورسونو کې موټر چلول زده کړل او د موټر چلولو لیسنسونه یې ترلاسه کړل او د خپل ستونزو د هوارولو لپاره یې موټر چلونه زده کړه. د کابل اوسیدونکو رویا چې خپل شخصي موټر لري وای دا په خپل موټر چلوي ډیر د خوخي احساس کوي او کله چې نارینه په کور کې نه وي دا په راحتي موټر چلوي
د پخې شام ضرورت پیدا شته فلار شفخانه
کله کله اند شپې 2 بجې هم ضرورت پیدا شوي او خپل ماشومان می په موټر کې ډاکټر ته بيولې دي یا کوم د خوخي محفل وی او تر نا وخت پاتې کیګو نو زه په خپل موټر چلوم تر اوسه می هیڅ د ناراحتۍ احساس نه ده کړی او په دې برخه کې هیڅ ستونزه هم نه لرم حتی کله چې می موټر اوارس پیدا کوي مثلا د موټر کاش کمیږي یا لایډرونه سستیږي او یا ټایر پنچریږي دا ټول په خپل جوړوم او په هی ګمپرې خود دې ټول لاسته راوړنو ترڅنګ د فرهنګي او ټولنیزو دودونو لامل چې زمک پر ټولنه حاکم دي میرمنې په دې برخه کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي د ډرایف پر مهال د ځینو نارینه و لخوا ځورول کیږي او ډیری میرمنې له دې عمل چې مزاحمت ورته کیږي موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي او یا د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي د کابل ښار یو بل اوسیدونکو تمنا سدی چې کارځای ته په خپل موټر کې تګ راته کوي وای زه چې کله موټر چلوم خلک می ډیره زوروي او لزه د موټر را سره جنگوي نو موړې له ترافیکو هم ګلمنه د وای وخت نا وخت د ترافیک پولیسو لخوا په لارو کې دارته ویل کیږي چې غلی د کور کې کینه ستایڅ په موټر چلولو
ما می خوایم که درایف کنم ضرورت هم دارم
زه غواړم موټر وچلوم او ډیر ضرورت هم لرم کله می چې خاون نه سهار دفتر تزم په لار ډیره غنه غنې موټر نه پیدا کیږي وړه لور می هم وړکتون تبیایم نو مجبورم چې په خپل موټر وچلوم په لار کې لډی رستوند سره مخ يم خلک ډول ډول خبرې کوي او تر ټولو بد خلادا چې کله را سره کوم د کورنۍ غړې په څنګه کې ناستي او زه موټر چلوم بیا نو ډیر کنځل کوي ډیر وخت زماله موټر سره خپل موټر ټکروي څو ځله می موټر رنگ کړ ترافیک هم د دې په ځای چې لمیرمن سره مرسته وکړي راتوي خورجانې سایه چې موټر چلوي قرار دی کور کې کینه یو موټر کرایه ونیسه او مشکل ته حل کړه
مسته بخیر یو موټر کرا بگی برو
د کابل د خونې روزنې په هنتون محصله بهشته چې په خپل موټر چلوي وای دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې خپل موټر په خپل چلوم خپل او د کورنۍ مشکلات می حلوم نو موري وای زما په وجود کې هم لکه د نارینه په څیر توانای شته او باید ګټه ترې واخلم
اول خو دې یوې میرمنې پیسې باندې زویانه مچ ډرایور ما او په دې ټولنې کې چې یو میرمنې پیسې باندې ډرایور کوم دا زما د کورنۍ لپاره یو سہولت چې ډرایور او سم خپل مشکلات رافه کوم او ما ته ویار دې چې خپل مشکلات خپل حل کړم ځکه خدای پاک ما ته سالم وجود راکړی دا او دې سالم وجود نه ګټه اخستنه فرض ده
اغلی بهشته د موټر چلولو په جریان کې د خلکو لخوا د زورولو یادونه کوي وای کله چې موټر چلوم خلک مختلف عکس العملونه خي څوک می موټر له موټر سره ټکروي څوک کنځلې کوي او ان یو ځل دومره تهدید شوم چې زموږ کور ته تهدید لیکونه راوچول او دایره تلیکلی و چې نور موټر مچلوه
هر کله چې زتلنی ماماته کله ناری وی کله میلاس قیدې کله لیولاس نه کله بل لاس نه اته کله کله د کونه تر کومزی پر چې زما مزاحمت کوي تعقیبي سندره په زور پلی کی او د سینور مزاحمتونه چټیات وي ما سره د څه شي وی چې تهدید شي وي ما یا به د خپلوانو یا بیگانو د څه تهدید را تکړه دي چې تیو یو میرمنې یو میرمنه ته سیاسري نوې مخسته دي چې وای سیاسري ته حق نه لري چې جیوري وکي یا د موټر وچلوي تهدید کړم ډیر سخت اته د تهدیدات وو چې خپل ویلې ده ما او هغه شخص دونه تهدید کوم چې تر کوره پوری تعقیب کما اته کوټه خاتونه واچول تهدید نامې اچولي د مارګ د ژوند د هرڅ هغه ته بدبختیانه چې پټولنه کې تن په خزم باندې کې درڅ تهدیدات چې ماته نو
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com ځینې خلک د میرمنو له موټر چلولو سره مخالفت لري او دا کار ورته ننګ او غیرت ښکاری په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په ګډون چې په دې نږدې وختونو کې میرمنو ته د ډرایف اجازه ورکړي په نورو اسلامي هیوادونو لکه پاکستان ایران عربي متحده امارات انډونیزیا او نورو هیوادونو کې میرمنې په ډاډه زړه موټر چلوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ممانعت نشته په دې اړه به د کابل د دوه اوسیدونکو غلام حیدر او وحید خبرې هم واورو چې د ښځو د موټر چلولو په حق له څه نظر لري.
دا خو به دار خپل مور خور لري باید په ښه نظر وګوري ورته. دا څه ده کنه بهر کې مشته پاکستان کې مسلمانې ده، عربستان کې، دوبۍ کې، کویت کې، هر ملک کې دلته ښځې نارینه ټول هغه موټر چلوي. هلته خو دا خبر هم نشته ولکه چې ورته وګوري. افغانستان د ګپراو دی پرزې ورته وایي هر څه وایي کنه کمزل کوي. دا هو دې څومره ښکلې ده داسې ده
لکه
څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل، ځینې موټر چلوونکي میرمنې د خلکو او ترافیکو د مزاحمتونو له امله له موټر چلونې زړه تورې نشوې دي. خو د ترافیکو د ریاست مدیر مل پاسوال سید محبوب سادات وایي ترافیک له ټولو موټر چلونکو سره یو ډول چلند کوي او که کومه میرمن د ترافیکو لخوا ځورول کیږي موږ سره د تماس ونیسي. دې ستونزې ته یې جدي رسیدګي کوو.
په دې اړه چې ځینو خویندو شکایت کړی چې د موټر چلولو پر مهال د ټرافیکو لخوا ځورول کیږي او لازمه همکاري نه ورسره کیږي، دا خبرې حقیقت نه لري. د ټرافیکو مسؤلیت دا دی چې له ټولو موټر چلوونکو سره له قانون سره سم چلند وکړي. که کومه خور له ټرافیکو نه شکایت لري او یا په ناحقه کوم ټرافیک ځورولی وي، موږ ته د مراجعه وکړي. موږ به د قانون مطابق ورسره چلند وکړو.
با ما معرفی کنه انشاءالله مطابق به قانون با او برخورد میگه.
درنو اوریدونکو، خدا دا چې موږ په دې موضوع لزان سره غور وکړو، د نورو حقونو او خاري آدابو ته درناوی وکړو. موټر عادي وسیله ده، کای خزي یا نارینه چلوي دوی د ترافیکو د قانون په اساس مساوي حق لري. هله دا پولیس هم دې موضوع ته توجه وکړي او هغه کسانو سره چې نورو ته مزاحمت کوي قانوني چلند وکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لاس پارم، خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو لوونه تروو.